السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. زه صفی الله ستانکزیم تاسو زموږ غږ د ازادي راډیو د وروستۍ نیم ساعته پښتو خبری خبرونې له لارې اوري چې په تخنیکي چارو کې هم را سره ملګری دی رامین کاکړ. په دې پروګرام کې مهم راپور دا دی چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي نور به ګاونډیو هیوادونو ته اجازه ورنکړي چې د افغانستان له اوبو څخه وړیا ګټه واخلي. دا هم اوري چې د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې عالی شورا د تشکیل په اړه باندې د ځینو کسانو د ګمارنې جزئیات هم درته په ریپورت شکل وړاندې کوو، خو تر اوسه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه فریبا ظاهر وایي.
لمړی د مهمو خبرونو سره چې د هلمند سیمې چارواکي وایي امنیتي ځواکونو له نوزاد او مساقله ولسوالۍ څخه تکتیکي شاته کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي او روسیې خوشحالي ښودلې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د سوریې په وړاندې د ترکیې د پوځي اقداماتو د مخنیوي په هدف د مسکو غوښتنه رد کړې ده. د خبرونو تفصیل. د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو له نوزاد او مساقله ولسوالیو څخه تکتیکي شاته کړی دی. د هلمند والی ویان عمر ځواک ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار شپږ بجې یادې سیمې پرېښي او امنیتي ځواکونه له ولسوالیو پشا شوي دي.
زمید تکتیک پاساس باندې ترڅو چې ولې خوندي وساتل شي او په غوځای کې نور ولسوالۍ ته هم مشکلات پېښ نشي او د نور ولسوالۍ لاره هم اقبالات پاساس باندې په غسیمو کې په بشپړه توګه عملیات ترسره شي او په دې اساس باندې یو نظامی تکتیک شوی دی.
شغلی ځواک زیاته کړی چې دا شاتک تکتیکي او د لنډې مودې لپاره د یادولو وړ دی چې له تیرو شپږ میاشتو راهیسې د نوزاد او مساقله ولسوالیو مرکزونه د وسلوالو طالبانو په لاس کې وه. وسلوالو طالبان وایي چې افغان امنیتي ځواکونه یې له ولسوالیو څخه شړلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله ښیي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به له طالبانو سره د مستقیمو خبرو له امکاناتو سربیره په نورو اړوندو مسایلو هم بحث وسي. ښاغلی مستغنی هیله وښوده چې د فبروري تر وروستیو پورې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرو ته نیټه وټاکل شي. ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه غونډه د هود په څلورمه په کابل کې جوړه شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د میدان وردګ ولایت په دایمیرداد ولسوالۍ کې د هغو کسانو د مړینې خبر څیړي چې ویل کېږي د افغان امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. د دغه وزارت لخوا په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا اقدام وروسته له هغه په پام کې نیول شوی چې ځینو رسنیو په یادې ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې د چارواکو له قوله ویلي چې د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د دې کمیټې په یو روغتیایي مرکز کې دوه ناروغان او یو روغتیایي کارکوونکی وژل شوی دی. ځینې نتایجي راپورونه وایي په دې عملیاتو کې بهرنیو ځواکونو هم برخه درلوده. د همدې وزارت په یو بل اعلامیه کې ویل شوی چې افغان امنیتي ځواکونو په کابل ښار کې یو پاکستاني وګړی له یو مل تفنګچې سره نیولی دی. دغه کس د کورنیو چارو وزارت ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول سو. د دې خبر نور جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو اعلامیه زیاتوي چې په دې اړه تحقیقات کېږي. بلخو د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په خوست ولایت کې د حقانی شبکې یو شپږ کسیزه ډله نیولې او د دې شبکې د مهماتو او وسلو یو زیرمه هم کشف کړی ده. وسم څو سیمه ایزه نړیوال خبرونه. د پاکستان پوځ وایي له افغانستان سره پر پوله قبایلی سیمو کې د دوی امنیتي ځواکونو 15 وسلوال مخالفین وژل دي. د پوځ په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا پېښه نن په مهمن قبایلی سیمه کې وسوه. اعلامیه زیاتوي دغه کسانو تورستي فعالیتونه پلانول. تر دې څو ورځې وړاندې په همدې سیمه کې طالبانو په دوو بریدونو کې لږ لږ نه پولیس وژل وه. روسیه خوشینی شوډلې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سوریه په وړاندې د ترکیه د پوځي اقداماتو د مخنیوي په هدف د مسکو غوښتنه رد کړې ده. لویدیځو هیوادونو پرون د روسیه هغه وړاندیز رد کړ چې وایي ترکیه د په سوریه کې د نن د کورت ځواکونو په وړاندې پوځي اقدام بند کړي. دغه هیوادونو پر مسکو ژغ کوي چې د دې پر ځای د هغو پلانونو ملاتړ وکړي چې په سوریه کې د اوربند په هدف کېږي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د ترکیه سفیر حالت سیفیک پرون په نیویارک کې نوې ته ویل چې ترکیه د سوریه جګړو ډیره ځپلې ده.
The crisis in Syria has been affecting Turkey significantly from the beginning.
دوی وی د سوریه شخړو له پایله پر ترکیه اغیز کړی دی. موږ په خپل هیواد کې د سوریه لخوا له امنیتي ګواښونو او بریدونو سره مخامخ یو، په ځانګړي ډول د هغو تروریستي سازمانونو لخوا چې په هغه هیواد کې فعالیت کوي. دغو ګواښونو د وخت په تېرېدو سره نوې بڼه غوره کړې ده، خو تل ډېر سوي دي. په سوریه کې د اوربند پیلېدو لپاره د فبروري 19 نیټه د ضرب الاجل په توګه ټاکل سوې وه، خو دا نیټه له کوم پرمختګ او موافقې پرته تېره سوه. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي چې د ملګرو ملتونو لخوا د خپلې غوښتنې د ردولو له کبله خواشینی دی. دی وایي روسیه به د ولسمشر بشار الاسد د ځمکني عملیاتو ملاتړ ته دوام ورکړي. په همدې حال کې روسي رسنیو راپور ورکړی چې د غیوات په ارمنستان کې خپله پوځي اډه په جنگي الوتکو او یوې مډرن هلیکوپټرې لا پیاوړې کوي. د روسیې پوځ نن په ویلامی کې ویلي چې دغه څلور میګ 9 ډبله جنگي الوتکې او یوه MI-8 MT ډبله هلیکوپټره به له ترکیې سره د ارمنستان پر پوله په ایربونی نومي پوځي اډه کې ځای پر ځای سي. د دې هوایي اډې پیلوټان به په مارچ میاشت کې آزمایشي پروازونه پیل کړي. روسیه د ارمنستان یو عمده پوځي تمویلونکی هیواد دی. او سعودي عربستان وایي له لبنان سره د 4 میلیارد ډالرو په ارزښت تړونونه له دې کبله ځنډوي چې هغه هیواد د ایران پلوي کوي. د سعودي عربستان او لبنان ترمنځ دغه تړونونه د لبنان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په هدف سوي وه. د لبنان حکومت د سعودي د دې پریکړې له کبله خواشینی ښودلی ده. دا پریکړه وروسته له هغه سوي چې لبنان د عربي هیوادونو په دوو غونډو کې د ایران پر ضد د سعودي عربستان پریکړه لیک له ملاتړه ډډه وکړه. د خبرونو پای
افریبا ظاهر مننه چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ویل. دا خبرونه په ازادي راډیو ټکی اورګ وی پانه کې هم کتلی شي. باندې په پروګرام کې مهم راپورونه درد شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي نور به ګاونډي هیوادونو ته اجازه ور نه کړی شي د افغانستان له اوبو څخه وړیا ګټه واخلي.
اگه احمق پولیس خو افغانستان است که میته که آبای خود مفت بر قرنها ده اختیار دیگاه قرار داده، آب ما باید مهار شوه ده اختیار ما قرار بگیره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د روانې فبروري په میاشت کې به د طالبانو سره د سولې د مستقیمو خبرو لپاره زمینه برابر شي.
گروه هماهنگی چهارجانبه تلاش مشترکشان را در جهت تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم ادامه خواهند داد.
د افغانستان ولسی جرګې اداري پلاوی یو شمېر کارپوهان وایي چې له دې چې د افغانستان هوایي ځواکونو ته د بي پیلوټ الوتکو ورکول به افغان ځواکونه نور هم پیاوړي کړي.
د افغانستان ټول غریزه علاقه ده د دې لپاره کشفي تیاراتو موږ ته ډېر زیات ضرورت و چې خوشبختانه اوس د امنیتي زموږ امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوي دي.
یونان په اوبو کې د یوې افغاني کورنۍ 400 ډوبو شویو غړو له ډلې د 5 تنو جسدونه نن کابل ته راورسېدل چې دلته په کابل کې خپل خپلوان ورته راټول شوي. او په دې اړه مو درته یو رپورټ جوړ کړی، تر پایه سره پاتې شي. رسول لمړي راپورته د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وای نور به ګاونډي هیوادونو ته اجازه ور نه کړی چې د افغانستان له اوبو څخه وړیا ګټه واخلي. دی وای د هیوادونو د اوبو مهارول د حکومت په لمړي توبونو کې دي. ښاغلی غنی دا خبره د شنبې پورس په کابل کې د کرنې د رواجولو په 3 ملي کانفرنس کې وکړه. وی ویل د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات لپاره به په هیوادو کې د اوبو 21 بندونه جوړ کړي. کارپوهان وایي کدا اقدام عملی شي هیواد په د غلې دانې صدرونکو هیوادونو کې وشمیرل شي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
ډیر کلونه کیږي چې پاکستان او ایران پرته له دې چې افغانستان ته حقابه ورکړي له اوبو څخه وړیا ګټه اخلي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې افغانستان د کرنی سیستم د اوبو د کموالي له امله له ستونزو سره مخ دی، خو اوبه یې ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ته تیریږي. ښاغلی غنی وایي په پام کې لري چې د هیواد اوبه مهار او د کرنې په پراختیا کې ولګوي. ښاغلی غنی دا خبره د شنبې په ورځ په کابل کې د کرنې د رواجولو په 3 کانفرنس کې وکړه. د وبل د سیاسي، اقتصادي او ټولنیز ثبات یو مهم رکن د کرنې پراختیا ده. ددا هم وویل سکال به په هیواد کې د اوبو د ذخیره کولو لپاره یویشت بندونه چې کار پیل شوی جوړ کړي.
بدون زراعت د افغانستان ثبات آمده نمید، ثبات سیاسی اجتماعی
له کرنې پرته په افغانستان کې ثبات نشي راتلی. د هیواد سیاسی، اقتصادي او ټولنیز ثبات کرنې پورې تړلی. که احمق پولی ده نو افغانستان ورکوي چې له کلونو راهیسې اوبه د نورو په واک کې دي. اوبه باید مهار شي. سخ کال د اوبو د یویشتو بندونو د جوړولو کار پیلوو. دا به دوه ګټې ولري، یوه دا چې له اوبو به ډېره ګټه واخلو او بله دا چې د سیلاونو د زیانونو مخه به ونیول شي.
کارپوهان وایي د افغانستان د اوبو کلنۍ اندازه 15 میلیارد متر مکعبو ته رسیږي چې یوازې له 25% څخه یې افغانستان ګټه اخلي او پاتې ایران او پاکستان ته تیریږي. کارپوهان وایي دا اوبه چې په وړیا توګه ګاونډیو هیوادونو ته تیریږي د هیواد اقتصاد او کرنې ته لوی زیان رسوي. آیا افغان حکومت به وکړی شي چې د هیواد اوبه مهار کړي او که مهارولو ته اقدام وکړي نو د ګاونډیو له کوم غبرګون سره به مخ شي؟ دا هغه پوښتنې دي چې افغان کارپوه عبدالله احمدزی په هکله وایي.
دا پروګرامونه اوږدمهالې دي. موږ د یو قانون له مخې نشو کولی چې له ګاونډیو هیوادونو څخه خپلې اوبه مهار کړو، بلکې مناسبه ګټه ځینې پورته کړو. او د حقابې په موضوع کې باید له ګاونډیو سره د ښو اړیکو په پام کې نیولو سره عمل وشي. که دا پروګرامونه عملي شي، افغانستان به په 5 کلونو کې په خپلو پښو ودرېږي.
ښاغلی غنی وایي د اوبو د کمزوري مدیریت له امله له یوې خوا کرنه زیانمنېږي او له بلې خوا سیلاونه هر کال زرګونو هکتار ځمکه ویجاړوي. دی وایي په مجموع کې هر کال هیواد ته د $1 میلیارد په ارزښت زیان اوړي. کارپوهان وایي که د هیواد اوبه مهار او ایران او پاکستان څخه له تلونکو اوبو څخه حاق زامه واخیستل شي، په هیواد کې به د قاطع او بیکاری مخه ونیول شي او دا هیواد به د غلې دانې په یو صادرونکي هیواد بدل کړي. د چارو پوه عبدالله احمدزی وایي چې که له ګاونډیو هیوادونو څخه د 1 متر مکعب اوبو په بدل کې لږ تر لږه $1 واخیستل شي، د هیواد بودیجې ته به هر کال په سلګونو میلیونه ډالره ولویږي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي چې د سولې په اړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه به له طالبانو سره مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې دا څلور اړخیزه غونډه به د سې‌شنبې په ورځ په کابل کې جوړه شي، خو افغان کتونکي بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرې په نږدې وخت کې له امکانه لیرې بولي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافی په رپورټ کې اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سولې پاړه راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې به په دې خبرې کېږي چې له طالبانو سره په کومه نیټه، چیرته او څنګه خبرې پیل شي. د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازیو ترمنځ د سولې پاړه څلور اړخیزه غونډه راتلونکي سې شنبې چې د کب څلورمه نیټه ده په کابل کې جوړیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په جوړیدونکي غونډه کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د امکان سربیره د پخوانیو غونډو بحثونه هم دوام کوي.
د څلور اړخیزې غونډې د همغږۍ ډله به د سولې د مستقیمو خبرو اترو د نیټې ټاکلو په اړه خپلو هڅو ته دوام ورکړي او تمه ده چې د سولې د مخامخ خبرو اترو د پیل نیټه د روان کال د فبروري له ختمېدو مخکې، یعنی د فبروري وروستۍ نیټې پورې وټاکل شي.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ درېیمه غونډه د فبروري په 6مه نیټه په اسلام آباد کې جوړه شوه چې د سولې د خبرو پر دوام پکې ټینګار وشو. په تېره غونډه کې سولې ته د سیدو نقشه هم نهایي شوه او همدارنګه ټینګار وشو چې تاوتریخوالی باید کم شي. تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي و چې سولې ته د رسیدو لپاره نقشه جوړه شوې او افغان دولت ټول وسلوال مخالفان کولی شي چې له فرصته په استفادې له حکومت سره د سولې خبرې وکړي. خو افغان کارپوه شاه محمود میاخیل بیا د وسلوالو مخالفانو ترمنځ روانو اختلافاتو ته په کتو له طالبانو سره مخامخ خبرو ته خوشبینه نه دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په خبرو اترو کې باید د افغانستان موقف ډیر سرګند وي.
زه فکر نه کوم چې ډېر زر پیشرفت وشي په دې برخه. نو اول مشکل خو په خپله طالبان اوس په څو ډلو باندې ویشل شوي دي. دویم خبره دا ده چې د افغانستان موقف هم باید ډېر واضح وي، ځکه چې متفاوت نظریات د سولې هغه پروسه د خبرو اترو تشویشونو سره مخامخ کیږي.
خو له دې وړاندې د ملي شورا غړي او عامو افغانانو په دې پروسې کې د امریکا او چین حضور ته په کتو خوشبيني ښودلې چې د سولې مخامخ خبرې پیل شي او دا بهیر به مثبتې نتیجې ولري. همدارنګه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم تر دې پخوا ویلي چې تر راتلونکو دوو میاشتو پورې به افغانان د سولې په تړاو د یو بدلون شاهدان وسی.
د ناجی صاحبای په ریپورت کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګندوي روانې فبروري په میاشت کې، یعنی د روانې میاشتې تر پایه د سولې د خبرو لپاره، د مستقیمو خبرو لپاره البته، زمینه برابر شي. اوس به همور شو د سولې د شورا د تشکیلاتو په اړه باندې ریپورت. د افغانستان د سولې علي شورا د نوي تشکیل د جوړېدو هڅې د حکومت د مشرانو ترمنځ د اختلافونو له امله لزند سره مخ شوې دي. د سولې علي شورا وایي په دې برخه کې تر اوسه څو ځلې د شورا د اداري پلاوي لپاره کسان انتخاب شوي خو پریکړه پرې نه در شوی. کارپوهان وی دغه شورا هغه محل معاصره کیدای شي چې به طرفه کسان پکې ځای پر ځای شوی وي. تفصیل د خان محمد سیند پر راپور کې.
د سولې عالی شورا وی پر روانه میاشت کې د دې شورا د اداري پلاوي لپاره څو ځله کسان انتخاب شوی خو وروسته پریکړه پې نه در شوی. د دې شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت هڅه کوي چې د مجاهدینو د مشرانو، مخورو او دولتي چارواکو په مشوره په دې برخه کې په دقت سره ګام پورته کړي.
د سولې د عالی شورا نوی میکانیزم چې دا نوی میکانیزم وکولی شي په ډېر اعتماد د وسلوال مخالفینو سره مستمر مذاکرات وکوي. مختلفو نامونو باندې تر اوسه پورې بحثونه سوي دي. تابع خبره ده په یو لړ نومونو کې بدلونونه رامنځته کېږي. موږ باور لرو چې دا ځلې دغه یو جوړښت رامنځته کېږي په دې کې به د جهادي رهبرانو برخه ډېره لویه وي.
د سولې عالی شورا بیا بیا ویلي چې د سولې په مذاکراتو او سولې ته د وسلوالو طالبانو په هڅولو کې هڅې کړي او ښې نتیجې ځنې اخیستې دي. خو د ولسي جرګې، مدني ټولنې او ځینو سیاسي ګوندونو غړي انتقاد کوي چې دې شورا له جوړېدو څخه تر اوسه مؤثر کارونه نه دي کړي. ځینې راپورونه وایي د دې شورا د نوو تشکیلاتو د ځنډېدو لامل د حکومت د مشرانو ترمنځ د یادې شورا د اداري پلاوي لپاره د کسانو د ګمارلو پر سر اختلاف دی. راپورونه دا هم وایي چې سید احمد ګیلانی د رئیس، کریم خلیلی د لومړي مرستیال، فضل احمد معنوي د دوهم مرستیال او مولوي محمد خبیر د شورا د دریم مرستیال په توګه نومول شوي وو. خو د حکومت چارواکو او دغو کاندیدانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاولا لودین څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا او بریتانیا د نوي میلادي کال له پیل راهیسې له دوی سره مرستې ځنډولي چې دې اقدام د شورا پر فعالیتونو اثر کړی دی. کارپوهان وایي د سولې د عالي شورا په تشکیلاتو کې باید بېطرفه او داسې کسان وګمارل شي چې مقابل لوری ومني. د دې کارپوهانو له ډلې میر سردار ازادي راډیو ته وویل
کې باید داسې تغییرات راشي چې د طالب سره مخکې په جنګ کې شامل نه وي. صلح په هغه څه باندې نه دي چې په یو طرف کې واقع وي. ځینې کسان داسې دي چې د طالبانو سره یې پښتو په کلونو کلونو جنګونه کړي دي. د سولې پور د شورا پر اس کې راځي او یا غړي کراځي، هغه باید بې طرفه کسان وي. صلح کرولي هغه به بې طرفه کسان راولي.
د افغانستان د سولې عالي شورا په 1309 اتیام لمریز کال کې جوړه شوې چې د رئیس په ګډون شاوخوا اویا غړي لري. د افغانستان خلک وای دا شورا نه یوازې دا چې تر اوسه نه ده توانېدلې وسلوال طالبان سولې ته رامات کړي، بلکې په هیواد کې د وسلوالو طالبانو حملې نور هم زیاتې شوې دي. خو د سولې عالي شورا د خپلو فعالیتونو په اړه له دې څرګندونو سره موافقه نه ده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په پام کې ده چې شپږ بي پیلوټ الوتکې او د رادار اته پرمختللي سیستمونه ډیر ژر د افغان ځواکونو په واک کې ورکړل شي. د ولسي جرګې اداري پلاوی او یو شمېر کارپوهان وایي له دې سره به افغان ځواکونه وکولی شي ځانګړي پوځي اهداف کشف او له منځه یوسي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي له بي پیلوټ الوتکو د استفادې ټول تدابیر او چمتووالی نیول شوی دی. تفصیل د محمد حدیث پردیس په ریپورټ کې اوري.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د جګړې په میدانونو کې ل بی پیلوټ الوتکو استفاده د وسلوالو مخالفینو د پټنځینو په لمنځه وړلو کې اغیزمن بولی. د ولسی جرګې دویم رسیال نذیر احمدزی د شنبه په ورځ آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان ځواکونه تر بل هر وخت هوایی ځواک ته اړتیا لري او بی پیلوټ الوتکې کولی شي مشخص پوځي اهداف په نښه کړي. خغله احمد زیوی د افغانستان د هوایی ځواک پیاوړتیا به وسلوال مخالفین ضعیف کړي او د تروریزم پر وړاندې مبارزه به ګړندۍ کړي.
کشتی تیارې دي او موږ کولی شو چې ډېر په اسانۍ سره د دشمن نقاط تثبیت کړو او همدارنګه د هغوی ترانسپورټ موږ ته مهم وو او د افغانستان جغرافیه موږ تاسو ته معلومه ده چې د افغانستان ټول غریزه علاقه ده. د دې لپاره کشتی تیارات موږ ته ډېر زیات ضرورت وو چې خوشبختانه اوس زموږ امنیتي سکتور یا امنیتي ځواک په اختیار کې راکړل شوي دي.
افغان چارواکي وایي بی پیلوټ الوتکه بعد راتلونکي مارچ په میاشت کې د افغانستان په فضا کې اکتشافي پروازونه پیل کړي. نظامی کارپوهان وایي بی پیلوټ الوتکه لدې کابل اخیسمنې بلل کیږي چې ل یو په لوا د وسلوالو مخالفینو مهم پټنځایونه په دقیقه توګه په نښه کوي او ل بل په لوا د بریدونو لامل د غیر نظامیانو د مرګ ژوبلې اندېښنه بیخي کمه ده. د نظامی چارو کارپوه عتیق الله مرخیل سپارښتنه کوي چې باید ل بی پیلوټ الوتکو سمه استفاده وشي څو ملکیان په نښه نشي.
که کشفی او استخباراتی معلومات دقیق نوی نو بیایی نواقص دیر زیادی، یعنی په هغه هدفو چې ضرورت یې نشته ممکن دوی فایر وکړي او مرګ ژوبل واړوي چې دا د افغانستان د وسلوالو پوځ لپاره بیا ښه نه تمامیږي. د دې لپاره د تیاری هغه محل موثره دي چې کشفی استخباراتي معلومات دقیق او کوردینه یې سموي.
د ملي دفاع وزارت هم په هوایی بریدونو کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د مخنیوي ډاډ ورکوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری وایي د افغان پیلوټانو د مسلکي او فنی روزنې له پای ته رسیدو سره سم به ل بی پیلوټ الوتکو استفاده وکړي.
امریکا متحده ایالاتو وعده کړی ده، ژمنه یې کړې ده چې موږ ته اته بی پیلوټ الوتکې زموږ هوایي قواو سره مرسته کوي. زموږ پیلوټان اوس هلته په ښوونه روزنه باندې بوخت دي. کله چې هغه څوک چې دا تیاری استعمالوي هغوی وروزل شي وروسته د هغې نه دا تیاری زموږ هوایي پوځ ته ورکول کېږي.
دغه بی پیلوټ الوتکې درې متره وزرونه لري او کولی شي له څلورو څخه تر شپږو زرو مترو پورې ارتفاع واخلي. بی پیلوټ الوتکې $10,000 قیمت لري او له هوایي میدانونو پرته پرواز کولی شي. امنیتي چارواکي وایي له بی پیلوټ الوتکو څخه به چې له لري واټنه کنټرولیږي د افغانستان د شمال او لویدیځ په هغو سیمو کې کار واخیستل شي چې په وروستیو کې جګړې پکې شدیدې شوې دي.
آزادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونې په ازادي راډیو چکه اورګوې پاڼه کې هم کتلی شئ. اوس به هم ورشو یو بل راپور ته. د یونان په اوبو کې د یوې افغاني کورنۍ د څوارلسو ډوبو شویو غړو له ډلې د اوو جسدونه د شنبې په ورځ کابل ته راانتقال شول. د دغو کسانو خپلوان له خلکو غواړي اروپایي هیوادونو ته غیر قانوني سفرونو ته زړه ښه نه کړي. د حامد کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قوماندان وایي تر دې وړاندې هم د یو شمېر هغو افغانانو مړي کابل ته انتقال شوي چې اروپا ته د رسیدو په هیله په بهر کې ډوب شوي. په دې اړه تفصیل د ناجي صافي په رپورټ کې اوري چې په پیل کې د همدغو تنو د جسدونو البته د دغو تنو د مړو خپلوان په چغو او ویلاو سر کړي.
د هغو پلرونو ژړاګانې او فریادونه دي چې زامن او د کورنۍ نور غړي اروپا ته په لاره د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. دغه کسان چې په غیر قانوني لارو یې اروپا ته د تلو نیت درلود د یونان په اوبو کې ډوب شوي دي. هغه پلار چې سخت غمځپلی له ټولو افغانانو غواړي چې فریاد ته یې غوږ ونیسي او خپل ژوند له خطر سره مخامخ نکړي.
بچی فرزادی
زوی می خورم بل خورم لمسیان می دوی راوړل او خاورو ته وسپار وچه ډوډۍ وخوری خو په خپل خاوره کې وسی. که پاسپورت مو اخیسته ویزه مو اخیسته لاړ نشي کنه نو زما په سیر تباہ کی.
ویزه گرفتین نره مسموري توامه شي.
دا لومړی ځل نه دی چې افغانان د یونان په بو کې ډوبېږي، بلکې لدی په خو هم د یونان لوبو څخه د لزګونو نور افغانانو مړي افغانستان ته انتقال شوی او لزګونو نور الله درکړي. فضل الرحمن د لوري چ په اروپا کې ژوند کوي او د خپل خپلوانو د جسدونو د پیژندلو لپاره ترکیه ته تللی و. په دې اړه ویل
ما د وجه 7 روز 8 روز تمام شهر را
موږ هلته و اتو ورځې ټول خارونه ساحل او رختونه ولټول او په ډیرو ستونزو د اوتنو جسدونو موندل. د 50 تنو هته چری هم نه پیژندل کیږي. جسدونه دوی درې ورځې په اوبو کې پاتې کیږي، ټول پړسیږي، د کبانو خوراکیږي. ما داسې کسان هم لیدلي چې د کبانو خوراک شوي دي، د ځینو پښې او ځینو لاسونه نشته.
په عین حال کې د کابل ښار اوسیدونکي حکومت په بې کفایتۍ تورنوي او د ملي وحدت له حکومت څخه غواړي چې د خلکو وضعیت ته پام وکړي. فرید الله قلندری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوازه خبر کندیم ما مردم خو تباه شد، هلاک شد.
دولس قبرونه موږ وکندل، خلک خو تباه شول. له بېوزلۍ او بېچارګۍ څخه یو شمېر په اوبو کې ډوب شول، ځینې هم مهاجر شول. دا به تر کله
دا کورنۍ چې دولس تنه وو او اروپا ته د تګ لپاره حرکت کړی وو د 50 تنو جسدونه موندل شوي او نور لا هم لا درک دي. د حمید کرزي د نړیوال هوایي ډګر د سرحدي پولیسو قمندان حقنواز حقیار خبریالانو سره په خبرو کې د مسافرینو د ډوبېدو په اړه خواشیني څرګنده کړه او له خلکو غوښتل چې باید د وژل شوو کسانو له برخلیکه عبرت واخلي او دا ډول سفرونه ونه کړي. اروپا ته د غیر قانوني مهاجرت په لړ کې افغانستان هم له هغو هېوادونو شمېرل کېږي چې د هرې ورځې په تیرېدو سره یې شمېر زیاتېږي. ویل کېږي چې په تېر یو کال کې نږدې 4000 کسان اروپا ته د تلو په نیت په اوبو کې ډوب شوي چې 40% یې افغانان دي.
د ازادي راډیو نیم ساعته پښتو خبري مجله اوري.
قدرمنو اوریدونکو، اوس به هم ورشو د کرکټ یو زیری ته. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم نن عمان ته ماتې ورکړه. عمان ټول لوبغاړي، البته ټول اورونه، یعنی شل اورونه په 115 منډو په شل اورونو کې وکړي. څلور لوبغاړي له لاسه ورکړل. افغانستان یې په جواب کې 118 منډې وکړي، او لوبغاړي له لاسه ورکړل. په داسې حال کې چې درې بالای هم پاتې وو. افغانستان تیر لوبه په عربي متحده اماراتو بایللې وه. همدا اوس د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال الحاج عزیز الله فضلی له موږ سره د ټلیفون پر ژوندۍ کرښه ده. ښاغلی فضلی، ډېر زیات ستړي مشې، په خیر راغلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم ته د نن لوبي بریا او د بلې ورځې لوبي بریا څومره مهمه ده چې له هانګ کانګ سره به وکړي؟
مننه ستانګزی صاحب، تاسو ټول ملت دغه لوبي مبارکي وایم. واقعا نن میچ ډېر اړین و ګټلې. تاسو ته معلومه ده چې موږ د امارات نه تیر ورځ خپل لوبه بایللې وه. نو کچیرته راتلونکي لوبه چې موږ د هانګکانګ سره لرو، او که چېرته هغه افغانستان وګټي او امارات پر هانګکانګ یا په عمان باندې لوبه وبایلي، نو زموږ دپاره نور هم چانس ده چې آسیایي جام کې ولوبېږي. خو په هر حال باندې نننۍ لوبې موږ ته هم بیا دغه یو امید را پیدا کړي چې موږ کولای شو چې آسیایي جام ته هم لاره پیدا کړو، هغه په هغه صورت کې لکه مخکې چې مې تشریح تاسې ده.
ښاغلی فضلي، تېره لوبه په عربي متحده اماراتو له ټیم سره وه. افغانستان له دغه ټیم سره د یو ورځنیو لوبو په برخه کې هم ډېرې ښې لوبې کړې دي، خو لوبې بایللې تر ډېره پورې په دغه ټیم باندې. په شل اوریزو کې تر ډېره پورې مخکې و، خو دا ځلې شل اوریزه لوبه هم پرې وبایلله. دا څه علت دی؟ آیا هغه لوبغاړي چې دلته لوبېږي دوی په نورو پخوانیو ټیمونو کې لوبېدلي او تکړه لوبغاړي دي که څنګه؟ ولې افغان لوبغاړي دوی سره د زړه له خلاصه لوبه نه شي کوی په عام اصطلاح؟
په مجموع کې که چېرته موږ وګورو، عمان، هانګکانګ، په خصوصا امارات لوبډله کې مطلق ټول پاکستانی لوبغاړي لوبېږي. هغه لوبغاړي چې دوی پاکستان کې غټ کرکټ یا فاست بالر کرکټ وکړي، نو بیا دوی ته پاکستان ملي لوبډله کې چانس نه پیدا کېږي. هغه د خلیجي هېوادونو ته ځي. که چېرته موږ د هانګکانګ یا د اماراتو لوبډله وګورو، مکمل تقریبا اته یا نه لوبغاړي پاکستانیان دي او ښه کرکټران دي. او بل خبره دا ده چې د آسیا یا په بنگلاديش کې چې کومې سیالۍ سوي درو ته پر چروان دي، تاس یا شرخه چورته وای دا ډیر مهم دی. په نومړی سیالۍ کې هم کله چې امارات تاس وګټي لوبه وګټل، او کله چې بیا د عمان او هانګکانګ لوبه هم نومړی تاس وګټي هغه سیالۍ وګټل. نن هم کچیرته تاسو وګورئ چې دوی نمرې ډېر ښه بیټینګ وکړي، یعنی توپهنی ته بیټینګ ته دغه پیچونه ډېر سازگار دي په مجموع کې. او بل حقیقت خبره دا ده چې عمان یا امارات یا هانګکانګ هم ډېر مشکمل لوبډلې نه دي، ځکه دوی زموږ سره په ردیف کې یا موقف کې یو شی دی. دا چې زموږ لوبډلې ښه پرفارمنس کړی دی،
په انټرنیشنل لیول یا د آی سی سی په هغه درجه بندی کې موږ لسم هم مقام لرو. دا د افغانستان د لوبډلې وړتیا ده، اما په آی سی سی ممبرشپ کې دوی هم موږ سره راځي، یعنې زموږ د کټ لوبډلې.
ښاغلی فضلي، بل ورځ لوبه له هانګ کانګ سره ده. هانګ کانګ هم په شلوریزو لوبو کې تکړه ټیم دی، ځکه چې ډېر لوبغاړي په د شپږیزو په نوم د یو لوبه لري هلته مصروف دي، لوبې کړي دي په هغه سي، یعنې ډېر ښه قوي شاټونه کولی شي. لنډ راته وایي چې څومره به مهمه وي چې افغان ټیم لغونه وګټي او په څه ټیپس ګټای شي افغان ټیم هغه ټیم.
واقعا زه بیا هم دا خبره کوم چې د هانګ کانګ لوبډله موږ ضعیف لوبډله نه ګڼو، هغه یو قوي لوبډله ده، اما زموږ لپاره ګټل ډېر مهم دي. په خاطر دې باندې چې موږ دغه سیالي ګټو، نو موږ ته دوه یعنی یو امیدواري پیدا کیږي چې موږ آسیایي جام ته لاړ
شو. کور ودان د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال حاجز الله فضلي و چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې چې له عمان نه کړی ده معلومات راکول. وخت په افغانستان کې شپږ نیمې بجې دي. سحر لیوال سټوډیو ته راغلی څو وروستۍ نیم ساعت د خبرونه وړاندې کړې. مهرباني،
تشکر از شما صفی الله استانکزی. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. رادیو زادی را میشنوید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سحر لیوال با همکاری تکنیکی رامین کاکر میزبانتان هستم. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه در مورد صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم شود. همچنان در این مجله خبری خواهید شنید که رئیس جمهور غنی میگوید دیگر اجازه نخواهد داد تا کشورهای همسایه از آبهای افغانستان به گونه رایگان بهره ببرند. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از فرشته نگاه بشنوید.
نخست سرخط چند خبر. وزارت داخله افغانستان گزارش‌هایی را بررسی می‌کند که به اساس آن در حمله بر مرکز صحی کمیته سویدن در ولایت میدان وردک افراد ملکی کشته شدند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز تیم ملی کرکت عمان را شکست داد و فرانسه می‌گوید عملیات هوایی بر سوریه را ادامه خواهد داد. سلام و شام بخیر. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می کنیم. وزارت داخله افغانستان می گوید موضوع کشته شدن دو مریض و یک کارمند مرکز صحی کمیته سویدن در ولسوالی دایمیرداد ولایت میدان وردک از سوی نیروهای امنیتی افغان را بررسی می کند. در اعلامیه این وزارت که امروز منتشر شده است آمده که این اقدام پس از آن صورت می گیرد که برخی از رسانه ها به نقل از مسئولان کمیته سویدن گفتند که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان دو مریض و یک کارمند یکی از مراکز صحی کمیته سویدن در این ولسوالی کشته شدند. برخی از گزارش های تایید ناشده می رسانند که در این عملیات نیروهای خارجی نیز سهم داشتند. وزارت داخله افغانستان در یک اعلامیه دیگر از بازداشت یک تبعه پاکستانی همراه با یک میل تفنگچه از مربوطات شهر کابل خبر داده است. در اعلامیه این وزارت گفته شده که این تبعه پاکستانی در اثر عملیات خاص نیروهای قطعات خاص این وزارت بازداشت شده است. هرچند در اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده، اما از ادامه بررسی ها در این مورد خبر داده شده است. از سوی دیگر ریاست عمومی امنیت ملی نیز امروز با نشر اعلامیه از بازداشت یک شبکه 6 نفری گروه یقانی از مربوطات ولایت خوست خبر داد. مسئولان محلی المند میگویند که نیروهای امنیتی از ولسوالی‌های نوزاد و موسی قلعه این ولایت عقب نشینی تکتیکی کردند. عمر زواک سخنگوی والی المند در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای امنیتی صبح امروز مناطق یاد شده را ترک کردند.
به اساس تکتیک نظامی که ولسوالی ها مسئول شده و مشکل ایجاد نگردد و برای اکمالات از دیگر ولسوالی ها که در آنجا به صورت کامل عملیات صورت گیرد، با این اساس یک تکتیک نظامی شده است.
و یفزود که این عقب نشینی تکتیکی کوتاه مدت است. از 6 ماه به این طرف مراکز ولسوالی های نوزاد و موسی قلعه به دست طالبان مسلح قرار دارد. تیم ملی کرکت افغانستان در ادامه بازی ها به هدف رایابی به جام آسیا امروز تیم همان را شکست داد. برنده تاس این بازی همان شد و در 20 آور با از دست دادن 4 بازیکنش به افغانستان 166 دوش هدف تعیین کرد. تیم ملی کرکت افغانستان توانست با از دست دادن 7 بازیکنش این بازی را به نفع خود به پایان برساند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی با من فرشته نگاه میشنوید. روسیه از اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد مسکو در مورد متوقف ساختن اقدامات نظامی ترکیه علیه سوریه را رد کرده ابراز تاسف میکند. قدرت های غربی روز گذشته مسوده قطعنامه را رد کرد که روسیه در آن خواهان متوقف شدن آتشباری بالای کردها از سوی ترکیه شده بود. در همین حال سفیر ترکیه در سازمان ملل متحد روز گذشته به رسانه‌ها در نیویورک گفت که جنگ سوریه کشورش را متضرر ساخته است. او میگوید بحران سوریه بالای ترکیه تاثیر گذاشته است. ما در کشور خود با تهدید امنیتی و عملات از سوی سوریه مواجه هستیم و به خصوص از سوی آن هدگروهای تروریستی که در سوریه فعالیت میکنند. این تهدیدات در حال حاضر افزایش یافتند. در همین حال دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز در مورد رد پیشنهاد کشورش در شورای امنیت سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت تنها می توانیم در این مورد تاسف خود را اظهار کنیم. به گفته پسکوف روسیه از افزایش تنش ها در سرحد میان ترکیه و سوریه نگران است. رئیس جمهور فرانسه میگوید کشورش به عملیات هوایی در سوریه ادامه خواهد داد. فرانسوا اولاند در مصاحبه با یک رادیوی فرانسوی در بروکسل گفت در عملیات هوایی فرانسه بر سوریه افراد ملکی هدف قرار نمیگیرند. فرانسوا اولاند همچنان افزود جهت پایان دادن جنگ در سوریه باید بالای مسکو فشار وارد شود تا از بمباردمان دست بکشد.
او
میگوید باید بالای مسکو فشار وارد شود تا بتوانیم در مورد مذاکرات کنیم، زیرا روسیه نمیتواند تنها با حمایت از رژیم بشار الاسد موفق شود. این امکان پذیر نیست. همه ما میبینیم که این نتیجه نخواهد داد. اگر این کار دوام پیدا کند و مذاکرات صورت نگیرد، جنگ نیز ادامه خواهد داشت. رئیس جمهور فرانسه تاکید کرد که مذاکرات صلح سوریه باید هر چه زودتر آغاز شود. گمان می رود که دو کارمند سفارت سربیا که در لیبیا ربوده شده بودند در عملات تیاره های امریکایی که روز گذشته علیه شبه نظامیان داعش در نزدیکی ترابلس صورت گرفت کشته شدند. این دو کارمند سفارت سربیا که یکی آن مسئول مطبوعاتی و دیگرش یک راننده بود، پس از یک حمله که در 8 نوامبر بالای کاروان موترهای سفارت سربیا صورت گرفت ربوده شدند. خبر احتمال کشته شدن این دو تن را وزارت خارجه سربیا امروز نشر کرد، اما حکومت لیبیا تاکنون در مورد چیز نگفته. و خبر اخیر این که عربستان سعودی میگوید کمک های نظامی 4 میلیارد دلار برای لبنان را در حال تعلیق درآورده است. این تصمیم را عربستان سعودی در عکس العمل حمایت لبنان از ایران گرفته است. عربستان سعودی به تعلیق درآوردن کمک نظامی به لبنان را پس از آن اعلام کرد که لبنان در دو نشست وزرای خارجه کشورهای عرب از حمایت قطعنامه علیه ایران خودداری نمود. خبرگزاری عربستان سعودی میگوید از اینکه لبنان عملات بالای تاسیسات دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران را محکوم نکرد، ریاض ناراحت شده است. صدر اعظم لبنان در عکس العمل به این اقدام جدید عربستان در قبال کشورش گفته جای تاسف است که ریاض کمک‌های نظامی به بیروت را در حال تعلیق درآورده، اما کشورش مشتاق نگه داشتن روابط برادرانه و دوستانه با عربستان سعودی است. پایان سرویس خبری. در ادامه با رادیو آزادی باشید.
تشکر از همراهی هر یکتان با رادیو آزادی. این هم فهرست گزارش های این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه در مورد صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم شود. سخنگوی این وزارت:
گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش مشترکشان را در جهت تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم ادامه خواهند داد.
این در حال است که تشکیل اعضای جدید شورای عالی صلح افغانستان به علت اختلاف‌های موجود میان مقام‌های حکومت به تأخیر افتاده است. رئیس جمهور غنی میگوید دیگر اجازه نخواهد داد تا کشورهای همسایه از آب‌های افغانستان به گونه رایگان بهره ببرند.
اگه احمق پولیس خو افغانستان است که میته که آبای خود مفت بر قرنها در اختیار دیگاه قرار داده، آب ما باید مهار شوه در اختیار ما قرار بگیره.
نزدیکان افرادی که به تازگی در راه رسیدن به اروپا در آبهای یونان غرق شدند از افغانها میخواهند تا از رفتن از راه‌های غیر قانونی به اروپا خودداری کنند.
بچه فرزانه نواسان اینا را آوردن به خاک سپردن، نان خوش بخورن و خاک خود باشن، به با وطن خود باشن. پاسپورت گرفتیم، ویزا گرفتیم، نرین مثل موانی تمام میشه.
سایر گزارش ها را هم داریم. شنوندگان عزیز، قسمی که در آغاز هم شنیدید، وزارت خارجه افغانستان امیدوار است که در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه در رابطه با صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان فراهم شود. قرار است دور چهارم این مذاکرات به روز سه شنبه هفته جاری در کابل برگزار شود، اما شماری از آگاهان سیاسی با توجه به اختلافات درونی میان طالبان مسلح هر گونه گفتگوهای مستقیم در آینده این نزدیک را دور از امکان می دانند. در این باره نورالله شایان جزئیات می دهد.
وزارت امور خارجه افغانستان می گوید قرار است در دور چهارم مذاکرات چهار جانبه درباره صلح روی زمان، مکان و چگونگی مذاکرات با طالبان مسلح بحث شود. مذاکرات چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا به روز سه‌شنبه در چهارم ماه هود در کابل برگزار می‌گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت در این دور مذاکرات روی چگونگی گفتگوهای مستقیم با طالبان و نتایج سه نشست قبلی در مورد صلح بحث خواهد شد.
گروه هماهنگی چهار جانبه تلاش‌های مشترکشان را در جهت تعیین تاریخ گفتگوهای مستقیم میان نماینده های با صلاحیت حکومت افغانستان و گروه های طالبان ادامه خواهند داد و انتظار میره، یعنی تاریخ آغاز گفتگوهای مستقیم زمانی باشد پیش از ختم ماه فوریه سال روان میلادی، یعنی در اواخر فوریه.
نشست سوم مذاکرات چهار جانبه در ششم ماه جاری میلادی در اسلام آباد را اندازی شد و در آن طرح نقشه راه صلح نهایی گردید. پیش از این رئیس جمهور غنی گفته است نقشه راه رسیدن به صلح ایجاد شده و تمامی مخالفان مسلح حکومت افغانستان می توانند با استفاده از فرصت به میان آمده در گفتگوهای صلح سهیم شوند. اما شاه محمود میاخیل کارشناس سیاسی با توجه به اختلافات موجود میان طالبان می گوید بروند گفتگوهای رو در رو با طالبان مسلح در آینده های نزدیک باورمند نیست. وی به رادیو آزادی گفت باید در گفتگوهای صلح موقف افغانستان روشن باشد.
من فکر نمی کنم که در این زمینه در آینده های نزدیک پیشرفت صورت گیرد. طالبان اکنون به چند گروه تبدیل شدند. نقطه دوم این است که موقف افغانستان باید روشن باشد، زیرا نظریات متفاوت روند گفتگوهای صلح با طالبان را با نگرانی ها روبرو می کند.
اما پیش از این برخی از افغان ها و اعضای شورای ملی با توجه به حضور کشورهای آمریکا و چین در نشست چهار جانبه درباره صلح ابراز امیدواری کرده گفتند برای آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان مسلح خوشبین هستند. وزارت امور خارجه افغانستان نیز چند پیش گفته است افغان ها تا دو ماه دیگر باید شاهد تغییر در موضوع صلح باشند.
شنیدید که وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که در چهارمین دور مذاکرات چهار جانبه در رابطه با صلح زمینه گفتگوهای مستقیم با طالبان مسلح فراهم شود. در این حال مشنوید که تشکیل اعضای جدید شورای عالی صلح افغانستان به علت اختلاف‌های موجود میان مقام‌های حکومت به تأخیر افتاده است. شورای عالی صلح افغانستان با بیان این مطلب میگوید چندین بار است که چهره‌های تازه به حیث هیئت اداری این شورا انتخاب شدند، اما تاکنون برای گزینش هیئت اداری فیصله صورت نگرفته است. در این حال کارشناسان میگویند کار این شورا زمان اثرگذار خواهد بود که افراد بی‌طرف در آن گماشته شوند. نظیفه محبوبی در این مورد گزارش می‌دهد.
در کنار تلاش‌ها برای کشانیدن طالبان به میز گفتگوهای صلح، حکومت افغانستان می‌خواهد در تشکیلات شورای عالی صلح افغانستان تغییر بیاورد. اعضای این شورا می‌گویند در ماه روان خورشیدی چندین تن به حیث هیئت اداری این شورا انتخاب شدند، اما تاکنون در این باره فیصله صورت نگرفته است. عبدالحکیم مجاهد سرپرست شورای عالی صلح افغانستان روز شنبه در صحبت با رادیو زادی گفت حکومت تلاش می‌ورزد تا در مشوره با رهبران مجاهدین، بزرگان و
مقام های دولتی برای گزینش اعضای این شورا با دقت کامل تصمیم بگیرد.
برای ایجاد میکانیزم تازه شورای عالی صلح تلاش ها ادامه دارد که می تواند برای انجام مذاکرات با طالبان موثر تمام شود. تا کنون با چندین افراد در این باره گفتگو شده است و در جریان بحث ها یک تعداد نام ها تغییر می کند. اما این بار باور داریم افراد گماشته خواهند شد که بیشتر آنان رهبران جادی خواهند بود و طرف اعتماد طالبان باشند.
شورای عالی صلح افغانستان بار دیگر از تلاش ها برای تشویق طالبان به انجام گفتگوهای صلح تاکید می‌ورزد و می‌گوید این تلاش ها نتایج خوبی به دنبال داشته است. اما شماری از اعضای ولیسی جرگه، فعالان مدنی و شماری از کارشناسان سیاسی کارکرد این شورا را از آغاز تا کنون به انتقاد می‌گیرند و آن را برای انجام گفتگوهای صلح اثرگذار نمی‌دانند. شورای عالی صلح افغانستان در حال حاضر از سوی سرپرست اداره می شود و صلاح الدین ربانی که رئیس پیشین این شورا بود اکنون سمت وزیر خارجه را دارد و رئیس پیشین دارالانشای آن که معصوم استانکزی بود در حال حاضر سرپرست وزارت دفاع افغانستان است. گزارش ها می رساند که اختلاف های موجود میان رهبران حکومت وحدت ملی بر سر گزینش هیئت اداری شورای عالی صلح افغانستان سبب تاخیر در گزینش اعضای جدید این شورا شده است. همچنان گزارش های وجود دارد که سید احمد گیلانی در سمت رئیس، کریم خلیلی به حیث معاون اول، فضل احمد معنوی معاون دوم و مولوی احمد خبیر به سمت معاون سوم این شورا کاندید بوده. اما حکومت افغانستان تا کنون در این باره چیزی نگفته است. با این همه عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان پیش از این در صحبت با رادیو زادی گفته است که آمریکا و بریتانیا به علت عدم موجودیت رهبری در این شورا از آغاز ماه روان میلادی تا کنون کمک‌هایش را به شورای عالی صلح افغانستان متوقف ساخته است و این تصمیم با کار این شورا تأثیر منفی بر جای گذاشته است. کارشناسان میگویند اعضای تازه‌ای که در شورای عالی صلح گماشته میشوند باید افراد بی‌طرف باشند. میر سردار یکی از این کارشناسان میگوید در شورای عالی صلح باید تغییراتی به میان آید و کسانی در آن گماشته شوند که پیش از این با طالبان در جنگ دخیل نبودند. صلح برای کسانی آورده نمی‌شود که طرف واقعی گردند. در این شورا کسانی هم‌اکنون حضور دارند که سالهای دیری با طالبان جنگیدند. باید رهبری و اعضای این شورا افراد بی‌طرف باشند. شورای عالی صلح افغانستان در سال 1389 خورشیدی ایجاد شده است که به شمول رئیس این شورا 70 عضو داشت. باشندگان کشور میگویند در کنار این که شورای عالی صلح تا کنون نتوانست طالبان را برای انجام گفتگوهای صلح با حکومت افغانستان وادارد، این گروه در چند سال اخیر حملاتشان را حتی شدت بخشیدند. اما شورای عالی صلح افغانستان میگوید با چنین دیدگاه ها موافق نیست.
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر از همراهی هر یکتان. تا این لحظات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. رئیس جمهور غنی میگوید دیگر اجازه نخواهد داد تا کشورهای همسایه از آبهای افغانستان به گونه رایگان بهره ببرند. رئیس جمهور غنی امروز در چهارمین کنفرانس ترویج زراعت در کابل گفت که برای تامین ثبات سیاسی و اقتصادی ایجاد 21 بند آب را در سراسر کشور نیز در نظر دارد. نظیفه محبوبی جزئیات بیشتر دارد.
سال هاست که آبهای افغانستان بدون حقابه از سوی کشورهای چون پاکستان و ایران استفاده می شود. اما اکنون حکومت افغانستان تصمیم گرفته است تا این آبها را مهار سازد. رئیس جمهور غنی تاکید می کند که سال هاست زراعت افغانستان به علت کمبود آب زیان دیده است. اما دیگران از آبهای این کشور بهره می برند و به گفته آقای غنی امسال افغانستان در نظر دارد تا این آبها را مهار و از آن برای رشد زراعت کشور استفاده عظمی کند. رئیس جمهور غنی که روزشنبه در چهارمین کنفرانس ترویج زراعت سخن می‌زد، تاکید کرد که بدون رشد زراعت در کشور، ثبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ممکن نیست. آقای غنی همچنان از ایجاد 21 بند برای ذخیره آب‌های کشور که امسال کار آن آغاز می‌شود، نیز سخن می‌زند.
اگر احمق پلیس افغانستان است که میته که آبای خود مفت بر قرن‌ها در اختیار دیگر قرار داده. آب ما باید مهار شود، در اختیار ما قرار بگیره. امسال انشالله و تعالی شروع 21 بند آب میکنه. توجه ما و تعهد ما سر مار کردن آبهای ماست. انسجام آبهای ما موجب عظیم میشه که دو چیز شد. اول ما باید از آب استفاده عظمی کنیم، دوم سیلاب ما را تباه کرد.
به گفته کارشناسان مقدار آبهای افغانستان سالانه به 75 میلیارد متر مکعب میرسد که تنها 25 تا 30 درصد آن در افغانستان در بخش زراعت به مصرف رسیده و 80 درصد این آبها بدون استفاده از افغانستان خارج شده و ایران و پاکستان از آن استفاده می کنند. کارشناسان می گویند از دید اقتصادی این پیمان استفاده از آبهای افغانستان بدون حق آب از سوی کشورهای همسایه زیان بزرگ و جبران ناپذیر به اقتصاد و زراعت این کشور وارد ساخته است. اما یا اقدام برای مهار و یا ذخیره سازی آبهای افغانستان که به گفته رئیس جمهور غنی بیشترین بهره گیری را از آن شماری از کشورهای همسایه می کنند، امسال عملی خواهد بود و این اقدام به چه پیمانه حساسیت این کشورها را به همراه خواهد داشت؟ عبدالله احمدزه یکی از کارشناسان مسائل زراعت میگوید:
اگر این نوع برنامه ها در افغانستان واقعا سرشان کار شود، افغانستان 5 سال آینده بعد یک کشور صادر کننده پای خود استاد خواهیم بودیم. ما بسیار روابط احسن با کشورهای همسایه خود داشته باشیم که تا در قسمت حقابه با وانها به یک تفاهم برسیم.
شماری از کارشناسان افغان در بخش زراعت میگویند اگر آبهای افغانستان مهار گردد و از مقدار آب که به کشورهای همسایه سرازیر می شود حق آب حاصل گردد، این کشور از قحطی و بیکاری بیرون شده و به یک کشور بزرگ صادراتی در منطقه مبدل خواهد شد. عبدالله احمدزه یکی از این کارشناسان میگوید اگر از یک متر مکعب آب افغانستان برای کشورهای همسایه حداقل $1 حق آب در نظر گرفته شود، سالانه این کشور صدها میلیون دلار از رهگذر آب حاصل خواهد کرد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
از جمله 12 جسد اعضای یک خانواده که در آرمان رسیدن به اروپا در آبهای یونان غرق شدند، اجساد 7 تن آنان امروز به کابل رسید. نزدیکان این افراد از مردم میخواهند تا از رفتن به کشورهای اروپایی به گونه غیر قانونی دست بکشند. این گزارش را که تمیم اخگر تهیه کرده با صدای گریه و ناله پدران این قربانیان آغاز می شود.
پیروز جان، سلطان، بچه گا کرد اینجا تنماندی
شکه صدقه نامت جوان، صدقه کوکلای جوان، صدقه خود جوان مرحلا کدی بچه
پدرک لگه. این ناله پدران است که فرزندان و وارثینشان را در آبهای یونان از دست دادند و در فراق آنان اشک می ریزند. این افراد که قصد رفتن به اروپا را از راه غیر قانونی داشتند در آبهای یونان جان باختند. اینک یک بار دیگر صدها تن در ماتم مرگ دوستانشان نشستند و برای عزیزانشان اشک افسوس می‌ریزند. پدری که سینه‌اش داغ داغ شده از همه مردم افغانستان می‌خواهد تا به ناله‌های او گوش داده و زندگیشان را با خطر روبرو نکنند.
بچه فرزادیم، دیگه فرزادیم، نواسان اینا را آوردن به خاک سپردن. نان خشک بخورن و به خاک خود باشن، به وطن خود باشن. پاسپورت گرفتین، ویزا گرفتین، نرین. مثل ما ولی تمام میشه.
این نخستین بار نیست که افغان‌ها در آب‌های یونان غرق می‌شوند، بلکه قبل از این نیز اجساد ده ها افغان که در آبهای یونان جان باختند به افغانستان انتقال شده و ده ها تن دیگر لادرک گردیدند. حاجی محمد ایوبی، پدر امید ایوبی، قاچاقبران انسان را دشمنان بشریت خطاب کرده می گوید:
بازارها مرده است، اونجا شناس نمیشه، شاریدن، خراب شدن، دیگه شدن. این قاچاقبرا مردم بازی میتن یا دشمنای انسان هستند.
حمید که از یک پا نیز معلول است و برای یگانه پسرش که در آبهای یونان جان باخته اشک میریزد و میگوید:
7 نفرش اومد، 6 5 نفرش گمه که در خود بچه حکم از خدا میان خوردی به چی خور بیاد دین خود مومینیا.
فضل رحمان دلاوری که در اروپا زندگی میکند و برای شناسایی اجساد وابستگانش به ترکیه رفته بود میگوید:
ما در اونجا 7 روز 8 روز تمام
سارا را، تمام سایلا را، تمام شفاخانه را پالید بسیار به یک مشکل تانستم که از 7 نفر خدا پیدا کنیم و 5 نفر ما پس مکمل هیچ یاده کم چیرش شراخته نمیشه.
اونا در بین او دو روز سه روز میمانند هیچ تو میپوندن همه که شروع برادر اونا را که مایا میخوره با چشم سر خود دیدم اکساشان را به درزه کس که مایی خورده کلش نیست دستش نیست.
در این حال باشندگان شهر کابل حکومت را بیکفایت خطاب کرده از رهبران حکومت وحدت ملی میخواهند تا به وضعیت مردم توجه کنند. فریدالله قلندری یکی از این افراد میگوید
دوازده خبر کنده ما مردم خطبا شد هلاک شد، کس از بفلسی و بیکاری و در بدلی، کس از غرق شدن فامیلا، کس در مهاجرت و آوارگی تا بکه از برای خدا.
این خانواده که 12 تن بودند و به قصد رسیدن به کشورهای اروپایی حرکت کرده بودند، اجساد 5 تن آنان هنوز لادرک است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان می گوید در جریان سفر اخیرش به امریکا با مقامات امریکایی روی مسائل مختلف گفتگو کرده است. محمد نظیر احمدزی امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقامات امریکایی با وی در بخش امنیتی تعهد کمک های تازه را به افغانستان کردند. جاوید حسنزاده با آقای احمدزی مصاحبه کرده و نخست از وی پرسیده است که در جریان این سفر با کیها ملاقات کرده و دستاوردهای این سفر چی بوده است؟
اولین ملاقات های ما همراه نظامی ها بودن، بعدن همراه کانگرس، بعدن همراه نماینده خاص اوباما در مورد آسیا با وا ملاقات داشتیم. در پالویشان کاندیدای نو که از دموکرات ها بود و جمهوری خواه ها بودن تیمای وا را ملاقات کردیم. ما تانستیم که در مورد افغانستان حکومت پیلی وحدت ملی همی برنامه ما که داریم که به خاطر پیشرفت مملکت، به خاطر ضد فساد اداری و ضد تروریسم یا ضد مواد مخدر اما را برشان تشریح کردیم. در مورد پارلمان گفتگو شدن و را برشان که پارلمان چی رول داشتن در حکومت وحدت ملی باوردن به این مراد ما همراهشان ملاقات ها داشتیم که خوشبختانه نتایج بسیار خوب دستاوردهای بسیار خوب بودن.
این دستاوردها را میشه بگوین که کدام دستاوردها بود و چی تعهدات با شما صورت گرفت؟
دستاوردهای همی بود که پیش از ما هم سکتور امنیتی یا وزیر دفاع یا به خصوص آتمر صاحب هم به این مورد بسیار کارا پیش برده بودن. ما که رفتیم ما تانستیم که 50 بالطیاری جدیدی که تکنولوژی نو داشته باشه به این مورد تعهد دادن که تا 2017 تقریبا 50 بالطیاری ما به افغانستان دیگه کمک میکنیم او در پالویشان 5500 اساطیر نو هر وقت ضرورتی که سکتور امنیتی داشته باشه ما در خدمت هستیم براتون روان میکنیم. ما خواهانی همی بودیم که مدرن طیاره نو که کشفی همونجا کشف میکنه و او زودتر دشمن نقاط دشمن یا ترانسپورتش یا مرکزش از بین ببرن. امیر تعهد کرد که آینده 50 بالطیاره طیاره تکنولوژی نو انشاءالله به دولت افغانستان ما میسپاریم.
بر علاوه از اینکه در بخش امنیت و فرستادن طیاره ها به افغانستان تعهد صورت گرفت دیگه در کدام بخش ها شما با اونا صحبت کردین؟
در مورد دوم شمی بود که یک رابطه درست و بسیار نزدیک بین مردم امریکا و ملت افغانستان باید ما داشته باشیم که به او خاطر یک سفر وادارن از دو کاندیدایشان پیشرفتهشان هم از جمهوری خواهان و هم از دموکرات ها که سفر به افغانستان کنن. اینجا همراه دو مجلس ها، این مجلس ها و پالویشان جامعه مدنی و کلانا بزرگای اقوام که یک آینه درست از افغانا از داخل افغانستان داشته باشه.
محمد نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. در یک گزارش دیگر میشنوید که ده ها تن از اقارب 13 افغان که 3 سال قبل از سوی ماموران سرحدی ایران کشته شده بودند امروز دست به تظاهرات زده و شاهراه هرات اسلام قلعه را برای ترافیک مسدود کردند. شاپور صابر از هرات گزارش میداد.
شعارهایی که علیه ایران سرداده می شود از سوی باشندگان ولسوالی سرحدی کوهستان ولایت هرات است. از محلی که این شعارها بلند می شود تا نقطه سرحدی میان افغانستان و ایران تقریبا 20 کیلومتر فاصله دارد. اعتراض کنندگان که تعدادشان به ده ها تن می رسد شعارهای هرات اسلام قلعه را بر روی ترافیک مسدود کرده هشدار می دهند تا زمانی که به خواستهایشان توجه فوری نشود شعارها را بر روی ترافیک باز نخواهند کرد. میرخان هفت بلا یکی از اعتراض کنندگان خانه پرداخت خونبهای 13 قربانی از سوی حکومت ایران است که سال پیش از سوی ماموران سرحدی ایران تیرباران شده بودند. او میگوید در صورتی که حکومت ایران به این امر پاسخ مثبت ندهد، اتباع ایرانی که از این مسیر رفت و آمد میکنند را خواهند کشت.
از ایران اگر ما قدرت داشته باشیم، خون و تبادله خون مایه که باید محکمه شه. در غیر از که دولت ما ناتوانه، باید دیهی و چه همار به زودترین فرصت افغانستان و ایران بده.
زودترین فرصت بررسی کار مار بکنه. اگر نکنه، همه وارثین، چی غریبه، چی یتیمه، چی صغیره، چی جوان، با خدا قسم لرزه بخونه دیگه نمیشینه.
از این قرنطین دیگه یک ایرانی باید نی بازو بر قل خور نی بازی بر. اگر بیامد اونا رو میکشیم، بیگونان باشه میکشیم، 13 نفر خود همیشگا با جا باشه خزر میکنیم، ما دیگه همه قرنطین یل نمیکنیم.
از سویم اصیل الدین جامی سرپرست ولایت هرات میگه در جریان 3 سال گذشته گفتگوهای آنان با مسئولان کنسولگری ایران در هرات پیرامون این موضوع جریان داشته، ولی تا کنون به نتیجه مطلوبی دست نیافتند. او میگه با آن هم مسئولان نمایندگی وزارت خارجه افغانستان در هرات در گفتگوهای با کارمندان کنسولگری ایران در هرات میکوشند تا به این اعتراضات پایان دهند.
تمام خواسته های این مردم که امروز جمع شده بودن اونجی از گذشته تا به حال همه به مراجع مربوطه ارسال شده و ما هم منتظر از این هستیم که چی جواب دریافت میکنیم. پیگیری هم کردیم و امروز هم مجدد به نمایندگی وزارت خارجه در تماس بودیم به مراجع مربوطه ارسال شده.
3 سال قبل ماموران سرحدی ایران 13 تبعه افغان از باشندگان ولسوالی سرحدی کوسان را به اتهام ورود غیرقانونی به خاک آن کشور مورد تیرباران قرار دادند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو زدی سهل دیوال. خداحافظی می‌کنم. شبتان بخیر.